السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان کې یا د دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دې سخت دریځۍ کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی دغه څرګندونې پرون دوشنبه خبریالانو ته کړې دي. کربی دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمېر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ورخراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د کانګو 440 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه راپور پر بنسټ په دې موده کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 40 تنه د دغې ناروغۍ له کبله مړه شوې دي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې له څارویو لکه وزې، پسونو او غواګانو څخه د یوې کنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. تیره میاشت افغانستان له 100 میلیون ډالرو ډیر صادرات او له 810 میلیون ډالرو ډیر واردات کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د احصایې او اطلاعاتو د ملي ادارې شمیرې ښیي چې تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي اماراتو ته شوي دي. برعکس د وارداتو زیاته برخه له چین، ایران، پاکستان، متحده عربي اماراتو، روسیه او هند څخه وو. افغانستان خوراکي توکي لکه اوړه، غوړي، وریجې، مصاله او همدارنګه ماشینري او سون توکي له بهره واردوي. خو د افغانستان ستر صادرات بیا سکاره، تازه وچه میوه، غالۍ او قیمتي ډبرې دي. جرمنی رسنۍ یو راپور ورکړی چې فدرال پولیسو یو افغان تبه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ترې روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې د دغه کس لومړنی نوم حفیظ ای یاد شوی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې 2 تورې، 2 چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي دي. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د پاکستان د مخکینی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړي غړي له ګوند وتلي او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړ. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم د دغه نوی انشعابي ګوند مشري شروع کړې ده. له دې ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 250 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګولی چې د مې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. د پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا په یو اعلامیه کې لیکلي چې دوی دواړو له بنگلاديش سره د دویمې شل ورځې لوبې پر مهال د اصولو خلاف عمل کړی دی. له دوی دواړو د لوبې 15% پیسې کمې شوی او هم د اخلاقو یوه نمره ترې کمه شوې ده. د اعلامیې په اساس د افغانستان سر روزونکي جاناتان تروت د باران په سبب د لوبې د وخت بیا بیا ځنډېدو په خاطر له لوبڅارانو سره لانجه کړې وه. په اعلامیه کې راغلي چې افغان بالر عظمت الله عمرزی د بنګلاديشي لوبغاړي په سوځولو سره غتل ډیر نږدې له میدان د وتلو اشاره کړې وه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې د ټي ټي پي په ګډون ترهګرې ډلې افغانستان کې پټن ځایونه لري. طالب چارواکي ورته سوال
دنیا اوس حقایق درکوي نن دی خپل دا اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
یو شمیر افغان سوداګر وایي افغانستان کې د پانګونې لپاره امنیتي شرایط ښه دي خو نورې اسانتیاوې کمې بولي په روزګان کې لسګونه هغه هټۍ تړل شوي چې په کلدارو یې پلور او پیر کاوه خلک هم د دې ګام هرکلی کوي
دا افغانستان یو کرنسی ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسی پورې تړلی دی
د افغانستان له ګوټ ګوټه د پاکو اوبو د کموالي شکایتونه ډېر شوي د اوبو متخصصان څه سپارښتنې لري
د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي اوبه زیرمه شي
پرون د چنګاښ شپږویشتمه د لومړني جمهوریت 50مه کلیزه وه دا چې دا نظام څنګه رامنځته سو په دې اړه مو درته یو تفصیلي راپور برابر کړی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی راځو د سر راپور ته د پاکستان پوځي مشرانو تور لګولی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو ترهګرو پټنځایونه او د فعالیت ازادي د پاکستان پر امنیت د اغیزو یو لوی لامل دی د لوی درستیز جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پاکستان لوړپوړو قمندانانو پرون دوشنبه په پاکستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په زیاتېدو بحث کړی دی طالبانو بیا په کلکه رد کړی چې ګواکې دوی د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ته ځای ورکړی وي تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د دفتر آی اس پی آر د بیان له مخې د پوز مرکزی قمندانۍ جی ایچ کیو کې د دوشنبه په ورځ په ناسته کې د پاکستان درنه وروستیو بریدونو او د سرتیرو د مرګ ژوبلې په مسله باندې خبرې شوې د آی اس پی آر په بیان کې راغلي چې د ناستې ګډونوالو پر پاکستانی سرتیرو وروستیو بریدونو ته په اشارې ویلي په ګاونډي هیواد کې د ناقانونه ګرځول شوې ټي ټي پي ډلې او په هغې پورې نورو تړلو ترهګرو ته پټنځایونه او د عمل ازادي او ترهګرو ته د نویو وسلو رسیدل د پاکستان په امنیت باندې د اغیزو لوی لاملونه دي په دې ناسته کې د عملیاتو لپاره د پوز پر چمتووالي او د سرتیرو د روزنې په اړه هم مفصل بحثونه شوي په بیان کې د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال عاصم منیر په حواله راغلی چې هدفمند روزنه زموږ د مسلکیتوب نښه ده او موږ باید تل د خپل ملي امنیت په وړاندې د هر ډول ګواښ په خاطر دفاع ته چمتو اوسو تیر اونۍ په وسلوالو بریدونو کې د پاکستان 12 سرتیري وژل شوي وو پوز په یو بیان کې تر دغو پیښو وروسته راغلی وو چې په ګاونډي هیواد کې د اورپکو خوندي پټنځایونه د جدي اندېښنې وړ دي او پاکستان د دغو بریدونو په وړاندې اغیزمن ځواب وایي د پاکستان پوز دا تور هم لګولی وو چې په دغو بریدونو کې افغان اتباع لاس لري د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف بیا وروسته وویل چې افغانستان کې هغه ترهګرو ته ځای ورکړل شوی چې د ده په خبره د پاکستانیانو وینې تویوي خو د طالبانو حکومت د خواجه آصف او د پاکستان د نورو چارواکو دغه څرګندونې رد کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو مشال څانګې ته په یو پیغام کې په دې اړه ویلي
وو د اوسېدای اجازه دلته ورکو نه هم د فعالیت هېڅکله نه ورکو موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي افغانستان ته
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې امنیت ټینګ کړی او له افغان خاورې چاته ګواښ نه پېښېږي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل
دنیا اوس حقایق درکوي لکه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن سي د حقایقو پر وړاندې کی ومنله چې افغانستان نه دنیا ته خطر نسته نن د خپل د اعتراف کوي چې افغانستان د امن کور ده افغانستان یو باثباته هیواد ده د افغانستان سرحدات خوندي دي
خو د امنیت تامین او له افغان خاورې نورو ته د ګواښ د نه پېښېدو په اړه د طالبانو له ټولو ادعاو سره سره د داعش اسلامي دولت ډلې وسلوالو طالبانو ته کور دننه لوی سرخوږی جوړ کړی طالبان وخت نا وخت په هستوګنو سیمو کې د دې ډلې پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکوي د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو له مخې ادعا شوې چې په پاکستان کې پر پوز د وسلوالو بریدونو مسؤله ټي ټي پي تحریک طالبان پاکستان ډله په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په پاتې شوو وسلو سنبال شوي او پر پاکستاني پوځیانو یې بریدونه زیات کړي دي د راپورونو په اساس ټي ټي پي ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پاتې شوي وسلې او مهمات په قاچاقي توګه رسیږي پاکستاني چارواکو او څېړنیزو بنسټونو ادعاوې کړي چې په 2023 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو شمیر زیات شوی د یو احصایوي راپور له مخې چې د پاکستان د شخړې او امنیت د مطالعاتو بنسټ لخوا خپور شوی د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې په پاکستان کې د دې بنسټ خبره ترهګریز فعالیتونه 9% زیات شوي دي
ومریدل چې پاکستانی پوځیان یو ځل بیا تور پوری کوي چې په افغانستان کې ټي ټي پی او نور ترهګر ډلې فعال دي، خو طالبان بیا دا تورونه ردوي. طالبانو تازه سوداګرو ته هم ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، ځکه د دوی په ټکو په افغانستان کې په بیساري ډول امنیت ټینګ شوی دی. سوداګر بیا وایي امنیت ښه دی خو نور شرایط ورته سم نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
کتم د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د سوداګرو او کورنیو او بهرنیو پانګوالو د ژوند او مال د امنیت د تامین خبره کوي، خو په بهر کې یو افغان پانګوال بیا وایي چې په یوه کې د نننه د ځاني او مالی مسؤلیت په اړه لا ډاډه نه ده. په جرمني کې یو افغان پانګوال مریم جمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محدودیتونو او د بیلابیلو ډلو د ګواښونو له امله په یوه کې د نننه له پانګونې څخه ویره لري.
د طالبان لخوا لګول شوي محدودیتونه او د داعش او نورو ډلو لخوا ګواښونه، آیا دا نظام کولی شي د خلکو ټولې غوښتنې پوره کړي؟ آیا د دې لپاره چې په سیمه کې بیا جګړه پیل نه شي د باثباته امنیت ټینګول تضمین کولی شي؟ دا ټول یو اندېښنې دي چې موږ په تېره ښځې اوس هم درېږو چې راشو او په افغانستان کې پانګونه وکړو.
میرمن جامی په جرمنی کې د محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې په سوداګرۍ بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبد الغنی برادر په کابل کې د امام ابو حنیفه په نوم د دوهم ستر نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې له افغان او بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې راشي او په افغانستان کې پانګونه وکړي.
او د اسلامي امارات لره تاګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفاده کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. افغاني او بهرني پانګوال دا بولم په افغانستان کې پانګونه وکړي، او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کېږي.
په افغانستان کې د وچې میوې صادرونکي شیر علي ځدران وایي که څه هم د سوداګرۍ لپاره امنیت ټینګ شوی، خو نورې ستونزې هم شته چې د دوی د سوداګرۍ لپاره یې خنډونه جوړ کړي دي.
اساسي ستونزه خو زموږ د هغه ده موږ چې صادرات کوو نړیوال دې ته آماده نه دي چې موږ نه خپل صادرات په ښه توګه ومني، یا موږ ته پیسې د بانک د لارې راشي، دلته بانکونه موږ ته پیسې راکړي. او بل دې تر څنګ چې دا زموږ د کارګو باندې کوم مشکلات دي، کله چې موږ صادرات کوو په دې لوړ قیمت موږ خپل مالونه هوایي چین او نورو هېوادونو ته صادروو.
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د پانګوالو او سوداګرو پر وړاندې د ځینو ستونزو شتون تاییدوي، خو وایي چې د امنیت په برخه کې کومه ستونزه نشته. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د ماما ابو حنیفه په نوم دویم نړیوال نندارتون د یک شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو، چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره د پاکستانی او ایراني شرکتونو په ګډون یو شمیر بهرنیو شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون د طالبانو حکومت په همکارۍ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا په لار اچول شوی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روزګان کې خروالۍ لزګونه هغه هټۍ تړلې چې په پاکستاني او کلدارو یې راکړه ورکړه کوله. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار سلور لارې ده. دلته لیدل کېږي چې نن ورځ ګڼ شمېر هټۍ تړل شوي دي. دا هټۍ د ترینکوټ د ښاروالۍ د مسؤلینو لخوا تړل شوي دي. د ترینکوټ د ښاروالۍ مسؤلین وایي د دغه هټیو مسؤلینو د بار بار خبرتیا سره سره په پاکستاني کالدارو راکړه ورکړه کول. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاری اغا ولی قریشی چې د ترینکوټ د ښاروالۍ له مسؤلینو سره د افغاني د ترویج په برخه کې برخه اخیستی وه، رسنۍ ته ویلې چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنه کړي چې پرته له افغانیو په نورو بهرنیو اثارو راکړه ورکړه وکړي.
دي د پدې خاطر باندې چې د افغاني د ترویج د کمیټې او هغه حکم چې د امیر المؤمنین حضرت الله د افغاني د ترویج کې دي چې باید د سي او افغاني باید مشارکې مروج شي په همدې مخه باندې بعضې کندران او بعض شهرانو د همدغه حکم څخه سرغړونه کړې ده او د افغاني د ترویج کمیټې او تر څنګ یې د نرخونو د کنټرول د کمیټې دوی بعضې قانون هغه تبدیل دي او ترڅو هغه افغاني د ترویج او نرخونه کنټرول
بلخوا به د ترینکوټ شار خلک او ټیوال هم خوښ دي چې په افغاني راکړه ورکړه وکړي، خو زیاتوي چې په ټول ولایت کې د افغاني بانک نوټونو کمښت موجود دی او د نرخونو هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. د ترینکوټ شار اوسیدونکي د ترینکوټ د شاروالۍ له مسؤلینو او نورو چارواکو غوښتنه کوي چې بانک لوټونه دې ورته زیات کړي او د غراز نرخونه دې کنټرول کړي. د ترینکوټ شار دوه اوسیدونکو تورجان او محمد اشرف ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې په ټول ولایت کې افغانستان ولسوالۍ ده، کاډه ده، کګنج دي، سرای دي، فرض ده چې دا غوښتنه چې ټول افغانستان موږ افغاني په سر څوک نه ده، څوک سرغړونه کې هغه مجازات هر څه چور سره کېږي موږ په سر څوک نه
موږ غواړو په ټول افغانستان کې د افغانۍ د ترویج لپاره د افغانیو د رایج لپاره چې افغانۍ باید پر مخ د افغانستان یو کرنسي ده د افغانستان ټول راتلونکي تقریبا د افغاني کرنسي پورې تړلی دی.
په اورزګان ولایت کې د ترینکوټ د شاروالۍ د مسؤلینو لخوا پر داسې مهال د افغانۍ د ترویج هڅې پیل شوي دي چې په دغه ولایت کې له تیرو دوو لسیزو راهیسې په کالدارو راکړه ورکړه.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
ملګری ملتونه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې سلګونه زره کسانو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون له بېلابېلو لویو ښارونو نه د څښاک د پاکو اوبو د کمښت او نشتوالي شکایتونه ډېر شوي. نور په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي د روان کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې تر 4.5 لکو زیاتو کسانو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دفتر په خپل ټویټ کې زیاتوي، څاګانې کیندلې او ترمیم کړي او د اوبو رسولو داسې تاسیسات جوړ کړي چې د لمر په انرژي چلیږي. یونیسف وایي د خلکو د کورونو مخې ته د اوبو نلونه مستقیما رسولي، مګر بیا هم د څښاک د اوبو کمښت ډېر د پام وړ دی، په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې. د کابل اوسیدونکو یاسمین ازادي راډیو ته ویل خلک د څښاک د اوبو د ترلاسه کولو لپاره په ساعتونو ساعتونو انتظار باسي.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسی وچتی. خلق پا ساعتون و ساعتونو نلونو او بامبو تا پلی که ستلونو سره کتار و لروی.
بلخوا اوچا یاد ملگر ملتونو ده بشریم رسو ده همقاقی ده فروایی پا افغانستان که وچکالی زیاده شوی او ده جوند امکاناتو ده نشتوالی لعمل بی وزلی او لوگه هم مرسره دیره شوی. ده ملگر ملتونو ده خوڑا و کرنی سازمان هم تیره میاشت بخپل راپور که ویلی و چه ده اقلیم ده بدلون او وچکالی پا پایله که پا افغانستان که ده غلی دانی حاصلات ډیر کم شوی. د وچکالی په پایله کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د اوبو کچه ټیټه شوې او په ځینو سیمو کې تر ځمکې لاندې اوبه 200 متره ته کښته شوې. که څه هم افغانستان په دې وروستیو کې د موسمي بارانو او سیلاونو شاهد و چې مالی او ځاني زیانونه یې اړولي، خو د اوبو کارپوه او د جرمني په یو پوهنتون کې استاد عاصم مایار ازادي راډیو ته وویل سږ کال د تیر کال په څیر وچکالي ده او د لویو ښارونو اوسیدونکي د اوبو د مدیریت د نشتوالي په سبب د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. د وایي نړیوالو ادارو د څاګانو په کیندلو سره خلکو ته د څښاک اوبه برابرې کړي، خو د وچکالۍ د ستونزې د هواري لپاره باید د اوبو مدیریت ته زیات پاملرنه وشي.
هغوی تر ډېره د څښاک د اوبو دپاره دغه څاګان کیندلي دي او په سولر برمو باندې انرژي باندې سنبال کړي. یعنی دا معقول کار دی، د ځمکې لاندې اوبه د څښاک لپاره باید استفاده شي نه د کرنې لپاره. خو د وچکالۍ د ستونزې د حل لپاره باید د اوبو مدیریت ته پام وشي، اوبه زیرمه شي، د هغې تر څنګ کرنه محدوده شي، البته د خاورو تر څنګ تر څو ښار ته اوبه ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي افغانان له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې جدي مقاومت کوي، خو اوس د دې ستونزې د هواري لپاره لا زیاتو او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. لري. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په کتار کې دی چې د اقلیم د بدلون له امله زیان ګالي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس راځو یو ځانګړي راپور ته. نن د چنګاښ یا سرطان، البته پرون د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس پنځوسمه کلیزه وه. په دې اړه ما درته یو ځانګړی راپور جوړ کړی. دا چې دا راپور ډېرو اورېدونکو خوښ کړی او په زړه پورې دی، نن یې تاسو تکرار اورئ. ورپسې هم د خبرونو لنډیز او بیا اونیس پروګرام د زهرو کاروان له یاده ما باسئ. له نن څخه 50 کال وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د څلورو لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپلې عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اورېدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د محل لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خوبه پاتې دم رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونه په شپږ نیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلی. نو په یوه کې شو د څه دی نو هم دغه کېده. نو د څه کوم عکس العمل چې کودتا شوی یا زادو خور شوی شي نو دا څه نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دکې نشي شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه وه. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول لوړپوړي ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګری د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې یې ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک وو. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلنو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوری غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې د دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زه د داود خان په انتخاب باندې د دسرا په حیث همکار چې د دا ارتباط به د مخابري په دستګاه سره یو قطعه ته رسوه چې کومه په
دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاشاګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د مو د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډېر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه. تر اخره پر خصوصا د جمعه پرواز به د دې احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي، اصلي هدف دغه و چې یعنې شاهي نظام په جمهوري بدل شي. او مشرۍ داوود خان په دې موږ قبول کړی چې دا امتحان ورکړی و چې د ملي شخصیت په افغانستان کې.
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کېده. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوري نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي راډیو ته وایي د چنګاښ د شپږویشتمې حرکت یو لویه او نه جبرانېدونکې تاریخي تېروتنه وه. هغه وایي د سردار محمد داود خان شخصیت ته درناوی لري، خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
وایي یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان حس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږی چې هغه مهال لوی او وړې فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د واک پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل، خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داود خان کودتا یا د 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دموکراسي برتنه ده یاسوي سره د چې د تیر جمهوریت یا د اسلامي جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه چې د دموکراسي اداسي اما پایلې مطلوب نه وي. او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا دوه لسیزې مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ، چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لري نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه کی اړخي یا کین اړخي وو آزاد فعالیت نشوي کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کین اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل.